السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپک بجې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د انس حقانی په ګډون د هغو طالب زندانیانو د اعدام غوښتنه وکړه چې په دې سزا محکوم شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د وژل شوو سرتیرو په فاتحه کې د ګډون په هدف دغه ولایت ته ورغلی وو. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس یم. خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه فرشتې جلال زئی چمتو کړي دي.
د افغانستان جمهور رئیس په پکتیا کې له خلکو سره د یو شمیر عامل منفیا پروژو ژمنه وکړه. په هرات کې د وسلوالو طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې تر 50 زیات وسلوال وژل سوي دي. او د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی نن له بنده خوش سو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې له یو شمیر خلکو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پکتیا کې به یو شمیر عامل منفیا پروژې جوړې شي. ښاغلی غنی د پکتیا د 203 تندر قلی اردو په جماعت کې د هغو کسانو تر فاتحې وروسته چې په پکتیا کې د سې شنبې په ورځ په انتحاري حمله کې ووژل سول، د خلکو له یو شمیر استازو د حملې د قربانیانو د کورنیو له ځینې غړو او قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل،
لومړی غوښتنه دا وه چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو، دوم غوښتنه دا وه چې د زرمت سرک جوړ سي جوړي، او شپږ نور سرکونه هم چې غوښتي وو د یاري صاحب پلان بودجې کې ده تفصیل به درسره شي. درېیم هم غوښتنه وه چې زرمت ولسوالۍ دوه برخې سي، بیک صاحب اقدام کړی په یو میاشت کې به خلاص سي.
د افغانستان جمهور رئیس په پکتیا کې د حوزوي روغتون د جوړولو ژمنه هم کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار نن وویل هغه وسلوال چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو له لوري محاکمه شوي او درېګونو محکمو د اعدام حکم ورباندې کړی باید اعدام شي. ښاغلی مسلم یار نن په زغرده د انس حقانی نوم واخیسته او وویل چې د هغه په ګډون هغه ټول کسان چې د اعدام حکم ورباندې شوی باید اعدام شي او د هغوی په اعدام کې باید ځنډ ونه شي. په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې نور جزئیات اوریدلی سي. په هرات کې وسوالو طالبانو د رقیب وډلو ترمنځ په نشته کې تر 50 زیات وسوال وژل سوي دي. د هرات دوالي ویان جیلانی فرهاد نن د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې په شیندند ولسوالۍ کې د ملا هبت الله او د ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه 13 شپه پیل سوي ده. جیلانی فرهاد ویلي چې په نشته کې یو شمېر وسوال زخمیان شوي هم دي، خو د غدوار وډلو لوري تر اوسه په دې ارتباط سند ویل شوی. د تخار د اشکمش ولسوالۍ په بازار کې نن 14 وسواو دوه ملکی کسان دوه تنه پکې ووژل سول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر اسوسییټډ پرس ته ویلي چې 14 په یوه چایخانه کې سوې او یو پخوانی جهادي قمندان نازک میر او د هغه باډیګارد یا ساتونکی پکې وژل سوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د 14 په تور څوک نه دي نیول سوي، د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې له ایرلند سره درې نړیوالې مسابقې ولري. د یوې ورځې دا مسابقې په شارجه کې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدارز له زیمبابوې سره ټیسټ میچ لري. د شارجه د کرکټ سټډیوم مسؤول مظهر خان نړیوالو خبري رسنیو ته ویلي چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریو او ډی آی سیالیو او بیا له زیمبابوې سره د افغانستان ټیسټ میچ ته تیاری نیسي. د درې او ډی آی مسابقې به د سمبر په 15 اومه او لسمه نیټه تر سره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق د ګډ شورا په غونډه کې ګډون وکړ. د دې غونډې هدف تر څو کلن سیاسي کړکیچ وروسته د ریاض او بغداد د اړیکو ښه کول بلل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق او سعودي استازو ته ویلي چې په ریاض کې نننۍ غونډه څرګندوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پرمختګ ډیر امکان موجود دی. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی نن له زندانه خوشی سو. د روسیه محکمه د اکتوبر په 8 نیټه پر نوالنی په مکرر ډول له قانونو د سرغړونې په جرم د 40 ورځو زندان حکم کړی و. نوالنی د مسکو په جنوب کې له توقيف ځایه خوشی سوی دی. الکسی نوالنی وایي چې په 2013 میلادي کال کې د روسیه جمهوریت ریاست ته ځان کاندید کړی او انتخاباتي مبارزه پیل کړې دي. په جاپان کې د رایو په ابتدایي پایلو کې څرګنده شوې چې د صدر اعظم شینزو آبی حاکم ګوند د ستر بری په حال کې د یوې نظر پوښتنې څرګنده کړې چې د شینزو آبی د لیبرال ډیموکرات ګوند په مشرۍ ائتلاف شای د پارلمان 311 چوکۍ وګټي او د استازو په مجلس کې مطلق اکثریت وساتي. شینزو آبی د اکثریت ګټلو ته اړتیا لري ځکه غواړي چې په جاپان کې تر جګړې وروسته په جوړ شوي اساسي قانون کې بدلون راولي. او د پاکستان پولیس وایي چې په کراچي کې تیر شپه 8 وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل دي. د پاکستان د نیمه ملیشو ځواکونو په یو بیان کې نن ویل سوي چې په پاکستان کې د نوي وسلوالي ډلې انصار الشرعیه ډلې چې له القاعده الهام اخیستی مشر په دې عملیاتو کې وژل سوی دی. د ډلې تیره میاشت په پاکستان کې د متحده قومي حرکت پر وکیل خواجه اظهار الحسن د حملې مسؤلیت اخیستی و چې په خپله اظهار الحسن نه و پکې وژل سوی خو یو ځوان هلک او یو پولیس پکې وژل سوی و.
د خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکای کام کې هم کتلی او اوریدلی شئ. روانه خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د انس حقانی په ګډون د هغو طالب زندانیانو د اعدام غوښتنه وکړه چې په دې سزا محکوم شوي دي.
د انس حقانی په شمول ټول هغه طالب بندیان چې د اعدام فیصلې شوي لطفا د خدای په لحاظ، د دې ملت په لحاظ، د دې مظلومو خلکو د وینو په خاطر اعدام کړي.
د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د هغو وژل شوو سرتیرو د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ چې د تیرې سې شنبې په ورځ د خونړۍ حملې په نتیجه کې ووژل شول. افغان حکومت وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. په دې اړه هم درته راپور لرو. د کابل د امام زمان جومات لمونځ کوونکي په دغه جومات کې د شوي برید څخه د سترګو لیدلی دردونکی حال لري. د یو داسې کس په اړه هم درته راپور لرو چې د امام زمان په جومات کې د پیښې پر مهال حاضر وو. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سوریې د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې مشري کوردان کوي د سوریې په ختیځ ولایت دیارالزور کې د تیلو د پراخو زیرمو یوه ساحه پر یوې ساحه ولکه ټینګه کړې ده. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د حکومت څخه د هغو طالب بندیانو د اعدام غوښتنه وکړه چې درېګونو محکمو پرې د اعدام حکم ورکړی. فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي ناسته کې په حکومت غږ وکړ چې د افغانستان د بېګناه خلکو د وینو په بدل کې د په اعدام محکوم طالبان په خپل سزا ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وایي که څه هم د بندیانو د اعدامولو حکم صلاحیت او اختیار ولسمشر لري خو په دې برخه کې په کار ده چې ولسمشر د خلکو غوښتنو ته هم پام وکړي. زموږ همکار محمد واصل ویسال په دې اړه جزئیات راټول کړي او د محل سره په سټډیو کې دی.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت څخه د انس حقانی په ګډون د ټولو واغو طالب بندیانو د اعدام غوښتنه کوي چې محاکمو پرې د اعدام حکمونه صادر کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویل افغان حکومت باید دغه اقدام د بېګناه وژل شوو افغانانو وینو ته د درناوي په خاطر وکړي.
زما پیغام دا ده د افغانستان حکومت د انس حقانی په شمول ټول هغه طالب بندیان چې د اعدام فیصلې شوي لطفا د خدای په لحاظ، د دې ملت په لحاظ، د دې مظلومو خلکو د وینو په خاطر اعدام کړي. په شریعت کې ښکلا ده، په شریعت کې امن ده، او دا د الله تعالی د دین حکم ده. درې محکمو فیصله کړې ده اعدام کړي.
د پداسیال کې د چې په تیر یو نه کې د وسلوالو طالبانو د اشتل لخوا په کابل او سونور ولایتونو کې پر لپسې خونړۍ حمله وشو چې لاملې سولګونو نظامي او ملکی خلکو ته مرګ شو پلو وخته. افغان حکومت تیر کال په مای میاشت کې شپږو طالب بندیانو ته چې د مرګ په سزا محکوم شوی و اعدام کړل. دغه طالبان په کابل کې په یو برید تورن مول چې پکې لښپې تو ډیر کسان وژل شوی و. د هیواد په زندانونو کې په اعدام د محکوم وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه معلومات نشته، خو د یو شمیر نتایج شو راپورونه مخې بل کېږي د محل 500 پر زیاتو کسانو د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا د اعدام حکم صادر شوه. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله ناکله یو شمیر مجرمین د قتلونو، بریدونو او زنا په جرم د اسلامي شریعت پر اساس اعدام شوي دي، خو پر افغان حکومت، خلکو، سیاسي ګوندونو او د ولس استازو تل دا انتقادونه کړي چې مجرمینو ته سزا نه ورکوي، چې له امله په افغانستان کې ناامني او جنایي جرمونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغان حکومت او سترې محکمې نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي که څه هم د بندیانو د اعدامولو د حکم صلاحیت او اختیار ولسمشر لري، خو په دې برخه کې پکار ده چې ولسمشر د خلکو غوښتنو ته هم پام وکړي. له دې ډلې وزیر ساپی ازادي راډیو ته داسې وویل:
مګر که دا ګروپ د لکه د طالبانو کوي او ملګري وي او دوی ادامه ورکوي خپلو ناوړو اعمالو ته، چې په هغه کې د ټولنې نور وګړي هم شهیدان کوي یا له منځه وړي یا تخریبات ډېروي، اعدام ضرور په دې ده چې نورو ته د عبرت وړ شي، امکان لري چې هغوی د دې اعمالو د کړنو نه د افغانانو مقابل کې لاس واخلي.
ښاغلی سپای وایي ولسمشر باید په داسې مسایلو کې ملي مسالې په نظر کې ونیسي او په پوره غور سره ګام واخلي.
بله، زموږ همکار واصل وصال و چې تاسو ته د په دې اړه چې د افغانستان مشرانو جرګې رئیس د هغه غوښتنې په اړه جزئیات وړاندې کړل چې هغه طالب بندیان چې د دریګونو محکمو لخوا د اعدام حکم پرې صادر شوی باید اعدام شي. لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو لیو کارپوه سره هم غږیږو، له نیکمرغه د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب، سلام وړاندې کوم او پوښتنه مې دا کوله چې دقیقا د غوښتنې له هغې وروسته مطرح کیږي چې افغانستان په تیرې یوې اونۍ کې خونړۍ اونۍ شاهد و او ګڼډ ملکی وګړو او همداراز پوځیانو ته مرجوب له واوخته، نو څه فکر کوئ چې کچیرته دغه حکم عملي کیږي په امنیت او ثبات تاثیر لرلی شي ستاسو له نظره؟
زه باور لرم چې تیره اونۍ چې کوم واقعات او حادثات په افغانستان کې وشو، دا د هر انسان چې په سینه کې ژوي هغه پرې دردیږي او هیڅ د بخښلو وړ نه دي. که دا لرم چې رښتیا هم دغه مسایل زمونږ روان او برخلیک او وضعیت ته صدمه رسولی شي، مګر د دې مسایل دي د سل سرحې په پروسه کې چې هغه د بخښلو هیرولو مسله ده. د افغانستان زعما او اوسنیو حالاتو کې د حالاتو حساسیت په درکولو سره باید تلاش دا وشي چې داسې خبرې ونشي یا داسې اقدامات ونشي چې هغه د هغه طالبانو یا هغه چا چې یا سولې ته راځي او یا هم سولې ته میلان لري د هغوی په زړه کې شک پیدا کړي. د مسله دا ده چې د دغسې بندیانو محاکمه کولو اعدامول دا په خپل ذات کې د قضایي او عدلي قانونو کار دی، پرېږدي چې دغه
بله. خادم صاحب، پوښتنه مې دا کوله، تاسو ویل چې د دغه بندیانو محاکمه او اعدام د عدلي او قضایي محکمو کار ده، خو یو باور ده چې نن د ولسي جرګې مشرانو جرګې هم په دې مسلې بحث وکړ چې کچیرته دغه طالبان چې محکوم په اعدام دي دا اعدامیږي، نو دا کولی شي په یو شکل روانه جګړه کې د افغان حکومت د قاطعیت استازیتوب وکړی شي او دا به د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي.
دا د ثبات د ټینګښت سره ځکه مرسته کولی چې په اوسنیو حالاتو کې که چېرته اصلا دغسې اقدام د افغانستان حکومت کوي، هغه طالبان چې وارد مخه په مورچه کې ناست او هغه طالبان چې ګوته په معاشه دي، هغوی نور هم د عناد او دښمنۍ مرحلې ته ځي. په داسې حال کې چې وارد مخه دښمني راپورته ده، مګر بخښل هېرولو په عین وخت کې د افغانستان د حکومت لپاره انعطاف او یا هم د سیاسي حالاتو سره چې ډېر نازک دي، دې سره عاقلانه او معقول دریځ له مخې چلند کول به دا د افغانستان په صلح کې ګټه وکړي. وري دغه خلکو چې کم اظهارات کړي دي د افغانستان د قانون پر بنیاد باندې، هر څه د نظر د ابراز حق لري، مګر دا اجباري او د مکلفیت له مخې کم حکومي شخص لاره نه ده، بلکې دوی نظر وړاندې کولی شي اوس مدا د افغانستان حکومت د ظرافت او عقلانیت اړه لري چې دوی څنګه دغه خبرو ته جواب وایي. نو زما په شخصیت کې دا باندې پرېږدي چې قضایي او عدلي ارګان خپل کار وکړي، هر څه نظر حق لري، ولې دغه مسلې او دغه نظرونو عملي کول په خپل ذات کې باید د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سیاسي زعامت کار ته شي، ډیر ماشانه او ډیر معقولانه پر مخ باندې یوسي.
بله ډیر مننه د سی سی او نړیوال چارو کارپو انتظار خادمو. قدر من اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې سید تیرې سي شنبه په ورځ په پکتیا کې د خونړۍ حمله په نتیجه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دغه سرتیرو البته کوم کسان چې په دغه حمله کې وژل شوی وو د دوی د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف دغه ولایت ته ورغلی وو. ښاغلی غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال له پکتیاوالو سره ځینې شمنې هم کړې دي. نور سیمه خص مونږ همکار داوود تپان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پکتیاوالو علما او قومي مخور ولسوالۍ وسیدونکو په ولسی او مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو لاستازو ولایتي شورا وکیلانو او مدني ټولنو سره د پکتیا په مرکز ګردیز کې د 13 شنبه ورځې د پیښې لامل د غمشیرکۍ او فاتحې کولو څخه وروسته د 203 تن در قلی اردو کمانډاني د غونډو په تالار کې نظامی او ولسی غونډې ته د وینا پر مهال پکتیا لومړی درجه ولایت اعلانولو ترڅنګ وویل
دومړی مخترم دا وایي چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو، دوم مخترم دا وایي چې د زرمت سرک جوړ سي یا ریسپ په پلان کې ده جوړي، او شپږ نور سرکونه هم چې مخکې وو د ریسپ په پلان بودجې کې ده په تفصیل به درسره شي.
ولسمشر زیاته کړه د غزنی گردیز ترمن سړک شپږ نور سړکونه زرمت دوه ولسوالۍ کول د سنتي پارک چارو پیل او پکې د مسلکي چار خوانځي جوړول څلويخ ورځو کې پکتیا ته د انتقالي برېښنا رسول د روختون لپاره 2.5 میلیون ډالر ځانګړي شوی بودیجې انتقال او تشکیل پوره کول په گردیز کې د ساحوي روختون شروع حلقوي سړک مچلغو او دوه نور بندونه په دغه کال کې پیلي کی شپږ دیرش نوی خونځیو ته به د سګ بودیجې نه پیسې انتقال او کارونه پیل شي. دا ولایت نوی تعمیر او میلمستون به هم جوړ کړي. غنی د پکتیا له ولسونو وغوښتل چې د والی په مشرۍ د ولایتي شورا قومي مخور او مدني ټولنه په شریکه د نوي کمانډانۍ د جوړېدو لپاره ځای مشخص کړي او په عاجل ډول به دوی دغه پروژه پیل او بشپړ کړي. ولسمشر ول دغه ټول پروژې به سکل پیل او یو شمیر یې که د کومو طبیعي ستونزو او مشکلاتو پر اساس پاتې کیږي په راتلونکي کال کې به د 9 کال تر پایه سرته ورسیږي. د افغان ولسمشر ژمنو ورسره راغلی او د کابینې غړي او پلاوي ته سپارښتنو پر اساس د پکتیا ولسونه مدني فعالان او د جلسې ګډونوال خوښ ویل یې که چېرته د ولسمشر وروستۍ څرګندونې عملي شي تر ډېره بریده به غوښتنې پوره شوې وي. داوود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ کېست. د کابل د امام زمان جماعت لمونځ کوونکي په دغه جماعت کې د شوي برید څخه د سترګو لیدلی دردونکی حال لري. د وروستیو راپورونو له مخې په دغه برید کې شپږ 55 تنه ووژل شول او شپږ 55 تنه نور ټپیان شول. مهدی چې د جمعې د ورځې په دغه برید کې ټپي شوی وایي انتحاري حمله کوونکی چې لا لوړاندې مشکوک ښکاري د جماعت ته له نوتلو سره سم حمله وکړه. زموږ همکار یوسف خان زدران هغه له نږدې کتلی او د هغه د سترګو له لیدلي حال څخه یې دغه راپور چمتو کړی.
مهدی د امام زمان د جماعت یو لمونځ کوونکی دی چې اوس د استقلال د روغتون د سوځیده د درملنې په واټ کې بستري دی. د هغه د بدن ډېرې برخې په بشپړه توګه سوځېدلې دي. له همدې امله ډاکټرانو یوازې 15 دقیقې وخت راکړ چې هغه راسره د زړه خواله وکړي. د مهدي له خبرو داسې ښکاري چې له انتحاري حملې مخکې د امام زمان په جماعت کې شپږ قطار لمونځ کوونکي په عبادت ولاړو او په هر قطار کې دولس څخه تر 400 کسان وو. مهدی وایي هغه د لمونځ کوونکو په څلورم قطار کې وو چې مشکوک یو سړی په ورخته یې جماعت ته ننوت، داسې چې د وروستي قطار د لمونځ کوونکو پاملرنه یې جلب کړه.
بچه آمدم این دستون های 20-21 ساله بود باز پیش روی من ستونی مسجد بود
یه ازوان راقی چه تقریبا یه ویشکال عمر باید درلود زمان پا مخ کی د جماعت ستنه وا او هلته یو کس نه زایده دا زایته شو خدا ځوان راغه او زما په مخ کې ودره پم دی وخت کی د جماعت ساتون کې راغه دغه هلک ته و قتل خوسی ورته ونه ویل او بیرته لاړ. لاغي وروسته د همدی مشکوک کس پسند کی چې دوه کسان ناستو د ته وویل چې بیرون لاړ شه دلته نه زایږي چې د لمسکون کو من سره غلی دغه مشکوک کس ورته وویل چې صبر وکړي. پم دی وخت کې 14 وشو او نور می سپ یاد نه دی پاتې.
د جمعې ورځې په دغه حمله کې ټپي شوی خو ورور یې د ابد لپاره له سترګو پناه شوی. د ده پلار هم په دغه پیښه کې ټپي شوی خو هغه له مهدي لرې د وزیر محمد اکبر خان په روغتون کې بستری دی. مهدی وای جمعه ته د نوتونکو کسانو هیڅ بدنی پلټنه نه کیده او نه هم د جمعه په شاوخوا کې امنیتی ځواکونه لیدل کیدل.
تلاشی نامې شو
هیڅوک نه پلټل کیدل. هلته واځ د جمعه یو ساتونکو او بس
مسجد به دی خوش.
دا په داس حال کې د چې د تیر جمعه ورځې په ماخام یو انتحاري حمله کوونکې د کابل په ویدیس کې د واقع امام زمان په جمعه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغې حمله کې شپږ پنځوس کسان وژل شوي او پنځه پنځوس نور ټپیان دي. د دغې پیښې د قربانیانو خپلوان امنیتي بنسټونه په بېغورۍ تورنوي وایي په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په کابل او نورو ولایتونو کې جوماتونه تر بریدونو لاندې نیول شوي خو پولیس د لمونځ کوونکو جوماتونو لپاره هیڅ ځانګړي تدابیر نه لري. د کابل د یو سلو یو اسمایزون قومندانې وایي حکومت د جوماتونو د امنیت لپاره د خلکو له منځه امنیتي کسان ټاکلي دي. د یاد قومندانې سرپرست محمد سالم احساس د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
د خلکو د همکاري په اساس موږ هلته د خلکو پولیس ټاکلي دي. په همدې ورځ هم په هماغه جومات کې وو. خدا چې دښمن نه و پیژندلی ځکه دښمن د خپل شوم هدف په پوره کېدو بریالی شو.
ښاغلی احساس وایي پولیسو ته یې امر کړی تر څو له ټولو امکاناتو څخه په استفاده د جمعتونو او لمونځ کوونکو د خوندي امنیت لپاره کار وکړي.
قدر منوریدونکو تاسو موږ د ازادي راډیو له مخامنه خبری مجلې څخه اوري. که څه هم په افغانستان کې د وروستیو حملو وروسته د نیابتي جګړو په اړه اندېښنې زیاتې شوې خو افغان حکومت وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ځینو هیوادونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. د جمهوري اسد د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره په تماس کې دی څو خپلې اړیکې د دولتونو پر محور جوړ کړي او له تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې به سیمه له ګواښ سره مخامخ کړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
جمهوری ریاست وای افغانستان به هیڅ کله هم په دویمې سوریه یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نسی. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډی هیل ورځپاڼې د راپور په تړه وویل تمه ده ځینې هیوادونه چې وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري په خپلو سیاستونو له سره کتنه وکړي. د نوموړي په وینا له وسلوالو طالبانو سره د ځینو هیوادونو اړیکې اشتباه ده ځکه په خبره یې طالبان د نورو تروریستي ډلو لپاره اصلي بستر او زمینه برابرونکي دي. هغه وایي په قاطي ډول سره ویلی سم چې افغانستان کولی سي د ټولو هیوادونو لپاره د همکاریو بستر روی. د افغانستان له خاورې څخه به د بل هیچا پر وړاندې استفاده ونسی او تمه لرو چې د نورو هیوادونو له خاورې د افغانستان پر وړاندې استفاده ونسی. افغان ځواکونه د تروریستانو پر وړاندې د مقابلې توان لري او افغانستان به هیڅکله په سوریې او عراق بدل نسی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خپرونې ډی هیل په یو مطلب کې ویلي دي چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. لاندې په مطلب کې راغلي ایران او روسیه هم اور بل کړی او هم د اطفایي په لټه کې دي. د دې هیل په مطلب کې وړاندې راغلي کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړې لکه په سوریه کې چې پر مخ وړي. له دې وړاندې په افغانستان کې سیمه ییزو سرچینو ویلي وو چې روسیه او ایران له افغان طالبانو سره مرستې کوي. د فرا والي شاه جهان نوري ویلي وو چې وسلوال طالبان ایران ته تګ راته کوي. روسیه هم افغان وسلوالو طالبانو ته د پیسو او له هغوی سره په همکار ری تورنه ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې له څه مودې را په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل شوې ده. د دغه جرګې منشي عبدالقادر زادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د نیابتي جګړې مهارول د افغان حکومت له توانه وتلې ده.
متاسفانه
وایي له بده مرغه سوله او جګړه د افغانستان د دولت او ولس له لاسه وتلې ده او د هغه چا لاس ته لوېدلې ده چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي. زه غږ کوم چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده او دا جګړه نړۍ سوځوي. ښاغلی ځاځی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو له لورې پیل شوې نیابتي جګړه به افغانانو ته ناوړه او خطرناکې پایلې ولري.
قدر منوریدونکو په افغانستان کې د وروستیو نامنیو په رابطه همداراز د نیابتي جګړو د اندېښنو په باب د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه یې وړو.
د افغانستان اوبه باید په افغانستان کې کنټرول شي، نه په پاکستان او ایران او په خارج کې کنټرول شي، ځکه چې د افغانستان خلک د افغانستان کې کار وکړی شي، نه په خارج کې لاړ شي لکه دا اوس روان دي. د اوبه باید افغانستان کې کنټرول شي. د افغانستان اوبه
دیوالې مونږ خپل ورنه استفاده ونکړو چې موږ ورنه استفاده موږ اقتصاد پورته ځي.
قدر منوریدونکو په بخښنې سره چې د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو د اوبو په رابطه چې خبرې کړې وي په د تخنیکی ستونزې له کابله مو هغه درته خبره کړه. رازو پاتې مطالبو ته د افغانستان نوی ملي جبهه له دندې څخه د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشأ رئیس لری کول د اصلاحاتو اعتبار رامنځته کېدو لپاره یو مهم فرصت بولي. د نوی ملي جبهې مشر انورالحق هدي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کېږي او په دې برخه کې لا ډېرو تغییراتو ته اړتیا ده. تفصیل د یوسف خان زادران په یو بل راپور کې.
د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د ډېرو انتقادونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس لری کېدو د ځینو سیاسي ګوندونو هیلې راټوکولې دي. د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو اوسني کمشنران د سیاسي جریانونو سره له مشورو پرته ټاکل شوي او که د دوی په مشورو تغییر پکې راځي دوی یې د شفافیت لپاره فرصت بولي. د دغې جبهې مشر انوارالحق هادي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دوی له ټولو انتقادونو سره سره د انتخاباتو چارې په شفافیت نه اداره کېږي.
د کمیسیون د دارالانشا پاک مدیریت د انتخاباتو د شفافیت لپاره حتمی دی. د افغانستان د نوي ملي جبهې په اند د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کېږي. دی روز رئیس جمهور آقای وریماچ را به خاطر عدم مدیریت خوب از موقف ریاست دارالانشا کمیسیون انتخابات دور کرد. جبهه ملی نوین افغانستان با حفظ احترام به شخصیت آقای وریماچ امیدوار است که تغییرات بیشتری در اداره کمیسیون انتخابات به میان آید.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په ارکیو متبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس امام محمد وریماچ له دندې څخه د ناوړه استفادې او فساد په تور له دندې څخه لرې شوی دی. له دې درې اونۍ وړاندې د افغانستان د سیاسي جریانونو د تفاهم شورا په حکومت غږ کړی و چې د انتخاباتو د کمیسیون په اداره کې د ژور بدلونونه راولي، خو په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا داسې وخت چې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې وي د کمیشنرانو په بدلېدو ټینګار له اصولو خلاف کار بولي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو سټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل د کمشنرانو په اړه ډیر بحث په ټوله کې د انتخاباتو پروسې ته زیان رسولی شي.
په وخت کې چې ټاکنیز اصلاحاتو لړۍ و زموږ سیاسي مشران له بده مرغه خپل ونډې په ډېره مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړی وای د قانون د اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره و له بده مرغه کار چې ولس اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومیږي او خپل کارونه سره وشي. په دې وخت کې دا طرحه د عزل او د دې برتمري لمسه کېږي. دا فکر کوم چې یو مؤثره طرحه به نه وي.
د نوي ملي جبهې مشر انوارالحق احدی بیا وایي که حکومت نشي کولای د کمشنرانو او راتلونکو انتخاباتو په اړه د سیاسي جریانونو اندېښنې رفع کړي، باید یوه نظارتي کمیټه رامنځته کړي تر څو ټولو خواو ته د منلو وړ وي. خو افغان حکومت په دې اړه اندېښنې له وخته مخکې بللې ویلي دي چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو د امنیت مالي امکاناتو تر څنګ د شفافیت تامین ته هر اړخیز کار کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. سوریه د حکومت یوه وسلواله مخالف ډلې چې مشري کوردان کوي د سوریه په ختیځ ولایت دیرالزور کې د تیلو د پراخو زیرمو پر یو ساحه ول کټینګه کړې ده. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه یا اس ټی اف چې متحده ایالات ملاتړ کوي د علامر په نوم د سیمه له داعش ډلې سره له درنو جګړو وروستنی ولې ده. علامر شمالي خار المیادین ته نږدې سیمه ده چې د سوریه دولتي ځواکونه په دې وروستیو کې دغه سیمه ونیوله. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په سوریه کې د حکومت هغه مخالف ملیشه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې نن یې په دایرزور ښار کې د تیلو د زیرمو لرونکې یوه مهمه سیمه نیولې ده. د راپورونو له مخې د کورت ملیشو په مشرۍ د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ډلې ویلي چې د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه یې نیولې ده. د فرات رود په ختیځه غاړه کې پرته العمر سیمه په سوریه کې د تیلو د تولید له ډیرو پراخو ساحو څخه ګڼل کیږي. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پوځي الوتکو او د ځنګړو ځواکونو په مرسته له عراق سره په ګډ سرحد کې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي ولایت دایرزور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي. د ډلې له دې مخکې هم داعش ډله د دایرزور د طبیعي ګاز له ساحو او د تیلو د کوچنیو زیرمو له سیمو څخه ایستلې وه. اس ډی اف ویلي دي چې دولتي ځواکونه د دې زیرمو له ساحې څخه په 3 کیلومتره لرې واټن کې موقعیت لري. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي د حکومت پلوي ځواکونه وروسته له هغه له دې سیمو په شا شول چې د داعش ډلې له درنو حملو سره مخامخ شول. فرات سین د دایره زور په منځ کې تیریږي او دا ولایت په دوو برخو ویشي او اس ډی اف ډلې چې له کورت او عرب ملیشو جوړ ګډ ځواک دی د دې سین د ختیځې خوا په سیمو کې فعالیت کوي. د فرات سین په لویدیځه خوا کې بیا د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواکونو او د ایران پلو ملیشو په مرسته د داعش ډلې پر ضد خپله جګړه پر مخ بیایي.
دا ازادي راډیو محترم اوریدونکو د نن ورځې خبری مجلې مطالب همدلته پای ته ورسیدل. ډیره مننه چې تر دې دمه لمونږ سره وایز ما همکار احمد حنایش سټوډیو ته راغلی او په دری ژبه مجله مخته یوسي.
تشکر پر دې عزیز، خسته نه باشین.